ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې اورئ چې مشرانو جرګې د ملي امنیت سلاحکار او د پکتیکا والي د توضیحاتو لپاره خپلې غونډې ته نن وربللې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې مرجع احمدزی وړاندې کوي.
مهمو خبرنو سرټکی د افغانستان د سولیالي شورا په قطر کې روانو خبرو ته هیله مندي لري. د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي د زیربناو د جوړولو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا درې شاوخوا ته لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه د تازه حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. پورا خبرونه د افغانستان د سولې علي شوراوی په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره تاریخي فرصت ګڼي. د قطر دولتي اژانس کیو ان ای پرون د هیواد د بهرنی چارو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې د علي شورا او طالبانو د یو شمېر اساسو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د آزاد بحث به نن هم دوام ولري. د افغانستان د سولې د علي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاحکار اسماعیل قاسمی پرون ازادي رادیو ته ویل
تومره ولا شم چې یو تاریخي فرصت هم ګنل کیږي چې دای شي چې د ناس په حاشیه دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبري وکړي او دا مقدمه شي د راتلونکي رسمه خبري اترې د سولې لپاره.
ښاغلی قاسم یې زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکرو د رسمي پیل پته مدهي. د افغانستان د ولسمشر میرمن وایي افغانستان د تغییر حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپلې مرستې جاري وساتي. رولا غنی پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته وویل تر یوې لسیزې نسبي ثبات وروسته افغانستان هغه ځای ته رسیدلی چې د زیربنا او سیستمونو په جوړولو کار پیل کړي. رولا غنی وویل زه ساسي څخه مننه کوم چې له افغانستان سره د مرستې زحمت مو منلی. مرستې مو راغونډې کړې او خپل ځوانان مو د مرستې لپاره راوستل، خو لطفا دا هڅې جاري وساتئ، اوس مدرېږئ. د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې میرمن غنی سکال د امریکا ټایم مجلې د نړۍ په هغو سلو کسانو کې ګڼلې وه چې ډېر نفوذ لري. ملګری ملتونه نن می دریمه د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. په کابل کې د دې سازمان د سیاسي استازي دفتر یونما په دې مناسبت د عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو د مشر ایرینا بکوا او د بشري حقونو د لوی کمیشنر زید بن راد بن الحسین ګډ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ویل شوی چې د بیان او مطبوعاتو ازادي د ښې حکومتدارۍ او د قانون د حاکمیت لپاره حیاتي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي هر غږ باید واوریدل شي، هر څوک په ځانګړي ډول، هر ښځه باید د خپل غږ اوچتولو ازادي ولري. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښځې او نارینه باید د خبرو جوړولو او معلوماتو په شریکولو کې مساوي حق ولري. اسوسییټډ پریس وایي په 2016 میلادي کال کې لږ تر لږه اته خبریالان په افغانستان کې ووژل شول. افغانستان د خبریالانو لپاره له خطرناکو هیوادونو ګڼل کیږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ او 100 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1500 افغانۍ. د پاکستان پوځ پرون شنبه ویل چې لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه په تازه حملو کې وژل شوي دي. د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسی د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو شوي دي. د پاکستان د پوځ خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 28 وسلوال طالبان په تیرا دره کې او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د پوځ ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د امریکا پوز پرون شام به ویلی چې په هغو هوایی عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي ښار حلب کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اداوې سیړي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې یوې ډلې چې له لندنه فعالیت کوي د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا د پوز په مشرۍ په بمبارۍ کې تېروتنه شوې او د شپږو کورنۍ غړي وژل شوي دي. دې ډلې ویلي چې لږ تر لږه 13 تنه لا درک دي. دا رپورټ خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړی. په سوریه کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په مشرۍ هوایي عملیات پیل شول. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د دې عملیاتو له پیل راهیسې لږ تر لږه 6 تنه ملکي وګړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي. د عراق د پارلمان یو یزیدی غړي پرون وویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه هیواد د شمال په یو کمپ کې لږ تر لږه 25 یزیدي اسیران وژلي دي. محمد خلیل وویل سخت دریځو د ایشیانو د بندیان د جمعې په ورځ په تلفر ښار کې وژلي دي. باور کېږي چې 1400 نور یزیدیان د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځو سره بندیان دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر عراق ته لاړ. دا سفر مخکې له مخکې نه و اعلان شوی. هارپر په بغداد کې پرون شنبې وویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرستې ته خپل تعهد ټینګ ساتلی دی. د کاناډا صدر اعظم په ټوله سیمه کې له بې ځایه شوو کورنیو سره د 139 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې 80 میلیونه به یوازې عراق ته ورکول کېږي. په عین حال کې پرون په عراق کې په بمي چاودنو کې دیر سنه وژل شوي دي. او په سوریه کې د بالت افسانوي نڅاګره مایا پلیسیسکایا مړه شوه. دا په نړۍ کې د سوان لیک په نوم د بالت د کلاسیکي نڅا په خاطر پیژندل شوې وه. د پلیسیسکایا د یو همکار په حواله د وتلې نڅاګرې پرون شنبې د زړه د سختې حملې له امله په جرمني کې ساور کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کورنۍ ته د خواخوږۍ پیغام استولی دی. دا د مړینې په وخت 90 کلنه وه. مایا پلیسیسکایا نیمه پیړۍ ونسیده او داسې ګڼل کېږي چې د پخواني شوروي په کلاسیک بالت کې د عصري نسا او ایریتوسیزم زړې وکرل. د خبرونو پای.
خبرونه موله ازادي رادیو څخه واوریدل. لس بجې او اته دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې واوري. په قطر کې د سولې د شورا او د دولت وسلوالو مخالفانو د استازو خبرې نن هم دوام کوي.
زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت دی چې دا شي چې د ناسته په حاشیه کې دا امکان پیدا شي چې یو د بل سره خبرې وکړي.
د فرخوندې د قتل په تړاو څو امنیتي مسؤلان نن محکمې ته حاضر شي. د دې محاکمې په اړه د یو مدافع وکیل نظر اوري.
دا یو اقدام دی، اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی او غیر فراریان دي.
د دفاع وزارت یو چارواکی وایي چې په شمال کې د دولت یو سلول لس وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د انټرنیټ لاري هم اوريده شي. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. مشانو جرګې نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د پکتیکا والی د یو لړ مسایلو په اړه د توضیحاتو لپاره خپل غونډې ته وربلل دي. اسد الله لودین د دې موضوع په اړه معلومات لري. لودین صاحب، مشانو جرګې دا دوه چارواکي د کوم موضوعاتو لپاره خپل خوندې تور بلل دي؟
ډیره مننه ساروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. او رسل دې چې په روسي څو نه کې د هیواد په ګوډ ګوډ کې په ځنګړې توګه د هیواد په شمال کې ناامنۍ زیات شوې. ولسی جرګې او مشرانو جرګې سره داسې اندېښنه پیدا شو چې بل اخر له امریکا سره لاسلیک شوی امنیتی سند څه ګټه لري او د دې ګټه څه دي. په داسې حال کې چې افغانستان له امریکا سره امنیتی سند لري، خو باید په افغانستان کې امنیت هم ټینګ وي. همدې او ځینې نور اندېښنو ته په کتو ولسی جرګې او مشرانو جرګې 13 نه پریکړه وکړه چې د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمار به خپل غونډه ته ورغواړي او په دې اړه به ورڅخه وضاحت غواړي. په همدې ترڅ کې نن مشرانو جرګې د ملي امنیت د شورا صلاحکار حنیف اتمار او د پکتیکا والی عبدالکریم متین خپل غونډه ته ورغوښتي. په مشرانو جرګه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د مشرانو جرګې د نن ورځې اجنډا هم همدا د خطر اوسه ورته دغه دوه تنه چارواکي نه دي حاضر شوي. باید وایم چې د پکتیکا د والی د غختلو انګیزه دا ده چې د پکتیکا والی عبدالکریم متین څومره دوړاندې ویلي و چې د ملي امنیت شورا په پکتیکا کې مرسته کړي له د بيزاشو کورنۍ سره خو هغه مرسته داعش ته رسیدلې دي. که څه هم روسته د پکتیکا والی د خبرې په اړه بخنه وغوښته او دای ویل چې د خبرې تحریف شوی، خو مشرانو جرګې نن د غختلو انګیزه هم همدا خودل د چې په دې اړه باید وضاحت ورته ورکول شي. باید وایم چې 13 ورځ چې د شنبه ورځ و ولسی جرګې هم د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپل غونډه ته وربللی وو. خدا چې 13 ورځ په جمهور ریاست کې د اتم د ثور په مناسبت مراسم جوړ شوی وو، نو د کورنۍ چارو وزیر، د دفاع وزارت چارواکي او نور مسؤلین په هغو مراسمو کې مصروف وو. 13 ورځ ولسی جرګې د غونډه ته هم امنیتي مسؤلین حاضر نشول او ولسی جرګې د 13 ورځې اجنډا د دوشنبه ورځې یعنی سبا ته پریښودله. سبب ولسی جرګې امنیتي مسؤلین ورغواړي، ممکن د ملي امنیت شورا صلاحکار حنیف اتمر هم ورغواړي ترڅو د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ورکړي. ولسی جرګې او مشرانو جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وی چې د هیواد په شمال په ځنګړې توګه کندوز کې امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. هلته د څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دا جګړه هم ډیره وغځېده، که څه هم له کابل نه تازه نفسي عسکر ورغلل، خو تر اوسه هم ویل کېږي چې دغه جګړه روانه ده. نو امنیتي مسؤلین به د چې د امنیتي مسؤلینو ځوابونه به د ملي شورا غړو ته څوي. په دې اړه به موږ اوریدونکو ته په راتلونکو خبرونو کې معلومات ورکړو.
ډیر مننه اسدالله لودین. قدر من اوریدونکو دې اسدالله لودین په راپور کې مو اوریدل چې مشرانو جرګې د ملي امنیت صلاحکار او د پکتیکا والی د یو لړ مسایلو په باب د توضیحاتو لپاره خپل غونډې ته ورغوښتې دي. دا چې دوی به غونډې ته ورشي او که ورنشي دا به وروسته څرګند شي. دوی اشاره وکړه چې ولسی جرګې هم پرون د امنیتي ځواکونو چارواکو څخه د یو لړ امنیتي مسایلو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کوله. د ولسی جرګې په همدې غونډه کې ځینو غړو له حکومت مشران تورن کړ چې د هیواد او په تیریا بیا د شمالي ولایتونو د نامنیو په وړاندې بې پروا دي. دوی د امنیتي ارګانونو فعالیتونه وسایل، خو پر حکومت انتقاد وکړ چې د امنیتي ځواکونو ستونزې پام کینه نیسی. په دې اړه د خان محمد سین راپور ووري.
د هیواد په شمال او پتیره د کندز په ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د حملو لزیاتېدو وروسته ولسی جرګه د روانو نامنۍ وپړه د ملي وحدت حکومت پر مشرانو اچوي. د دې جرګې ځینو غړو د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې روانې نامنۍ خطرناکې وبللې او د حکومت پر مشرانو یې انتقاد وکړ چې د دې نامنۍ پر وړاندې بې تفاوت دي. د جرګې غړې فاطمه عزیز وویل:
مسئول به شهادت رسیدن و به خانمان شدن مردم افغانستان و خاصتا مردم
افغانستان او پتیره دو کندوز د خلکو د شهیدانو او در پدر کېدو مسؤلیت د ملي والد حکومت د دوړو مشرانو په غاړه دی. باور وکړی چې په دې موضوع کې د حکومت مشرانو معاملې کړي. د دوی په مخ کې ځوانان وژل کیږي، خو دوی په وړاندې بے تفاوت دي.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر نورو غړو د هیواد په شمال کې د زرګونو نوو وسلوالو مخالفینو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښوده او خبرداری ورکړ چې که مخه یې ونیول شي د هیواد شمالي ولایتونه به نور هم ناامن شي. د جرګې غړي غلام فاروق مجروح وویل:
همدا اوس په زرګونو وسلوال شمال ته د تلو په حالت کې دي او سل په سلو کې حقیقت دی چې په جنګي لیکو کې ورګډیږي. تر کومه ځایه چې موږ ته خبرونه رارسېدلي، نوي کسانو ته په ورځ کې 2000 افغانۍ منل شوي دي چې په جنګ کې د مخالفینو ملاتړ وکړي.
په عین وخت کې د ولسی جرګې غړو د امنیتي ارګانونو مورال او سرخندلې وستایلې. خدای هم وویل چې له امریکا سره د امنیتي سند تر لاسلیک کېدو وروسته بیا هم امنیتي ځواکونه تجهیز شوي نه دي. تیره میاشت د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د مخالفینو له حملو وروسته مخالفینو کندوز ولایت ته مخه کړې او شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې د دې ولایت ځینې سیمې په تیره د امام صاحب، ګورتیپې، قلای زال او د چاردرې سیمې نامنه کړې دي. ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د مخالفینو د حملو مخنیوي ته دې امنیتي کمربندونه پراخ او غښتلي کړي. بلخوا د حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې حکومت په ټول توان هڅه کوي چې د هیواد پر روان وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
د امنیت تامین د ملي والی حکومت کاري لومړیتوبونه کې راځي. حکومت د کار له پیله تر اوسه پورې په دې موضوع شدت کار کوي. د افغانستان امنیت د داخلي آباد تر څنګ خارجي آباد هم لري چې هغه برخه کې حکومت له پیله څخه تر ننه پورې کارونه کړي دي.
په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د حکومت مشران د ناامنیو د ختمولو لپاره له امنیتي ارګانونو سره نږدې اړیکې لري.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي د حکومت چارواکي په دې تورنوي چې د وروستیو ناامنیو په تېره بیا په شمال کې د وروستیو ناکراریو په وړاندې بې پروا دي. په کندوز کې له تقریبا یوه اونۍ کېږي چې جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو ځینې سیمې نیولې وې، خو وروسته تازه دمه امنیتي ځواکونه کندوز ته ورسېدل او د جګړې په وضعیت کې څه ناڅه تغییر راوستی دی. خو اوس وضعیت څنګه دی؟ د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا اوس له کندوز د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، فعلا جنگ شته په کندوز کې؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلوم ده، له لس ورځې راهیسې د کندوز په بېلابېلو سیمو کې، خصوصا په ګلتېپې سیمه کې، همدارنګه په امام صاحب کې د وسلوالو ځواک د وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. خو د تېره دوشنبه د کندوز چارواکو ویلي وو چې دوی چینیز عملیات د طالبانو ځپلو په هدف د ګلتېپې په سیمه کې همدارنګه د امام صاحب په ولسوالۍ کې پیل کړي وو. خو دوی په ډیسیشن کې پر رسنیو کې وویل چې د امام صاحب په سیمه کې دوی څه پرمختګ کړی، اما د ګلتېپې په اړه څه ونه ویل. خو دا دوه ورځې کېږي چې د دواړو خواوو نه څه اعلانې نه دي راغلي او څه نه دي ویل شوي چې د پرمختګ په
بله آریان صاحب بله فعلا تاسو د کندوز په شاوخوا کې د ډزو اواز نه اورئ لکه څرنګه چې دوه ورځې مخکې مو اورېدل؟
بله، و لکه څرنګه مخکې چې ډزې ډسې زیاتې وي، خو اوس داسې پراګنده ډزې دي، وقفوي داسې دوامداره ډزې نه څه دي. خو دغه جګړې خلک ډېر زیانمن کړي دي، متضرره کړي دي، ځکه د بزګرانو د دهقاني او د کښت وخت څوک شولو ته بزغلۍ اچوي، د خپلې هندواڼې کرلې دي، د خټکوی پالیزونه دي، دا ټول په دښته کې په جنګ کې پاتې دي. بزګران ډېر په اندېښنه دي، ځکه د دوی اقتصاد په همدې مالدارۍ او زراعت پورې تړلی دی.
یو بل مسله د مهاجرو د 2000 کورنۍ چې د جګړو له لاسه مجبور شوی دي چې کور ور پریږدي، د هغوی وضعیت څنګه دی؟ مرستې ورسېدلې دي او په کوم ځای کې اړولې دي؟
د سروان صاحب، اکثره د کندوز په ښار کې داسې زیاتره څوک خپل خپلوان نه لري، اقتصادي وضع خراب دي، په دښته کې خیمې درولې دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړې. خو د کندوز دولتي چارواکي او اړوندې ادارې وایي چې دوی سروې پیل کړې ده، کله چې دوی سروې تمام شي دوی به مرستې ورسېږي. خو معلومه نه ده چې کله به دغه مرستې دوی ته ورسېږي، اما خلک ډېر متضرره دي.
بله آریان صاحب، یو پوښتنه دا ده چې آیا د کندوز لوی لارې خلاصې دي؟ د کندوز بغلان او د کندوز تخار او دغه راز د کندوز ښار او د شیرخان بندر لاری؟
بله، د شیرخان بندر لاره فقط څلور ورځې مخکې د شپږ ساعتو لپاره تړلې وه، ځکه د الچین پله ته دلته وسلوال طالبانو برید کړی و. خو اوس لاره خلاصه ده، اما په لاره کې چې خلک تګ راتګ کوي، څرنګه چې ما له ډریورانو سره دوی سره مشورې وکولې، دوی داسې په ډاډمن فضا کې حرکت نه کوي، یعنی ویره شته ده، نو داسې احتمالي
ډېره مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ، د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت لس بجې او شل دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. ازادي رادیو په 2:19 بحثونه لري، ترشنا آسمان لندی او د ازادي پڅپوکي. د ازادي پڅپوکي د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 2 بجو تر 5 بجو، او ترشنا آسمان لندی پروګرام د شنبه په ورځ د مازیګر له 2 بجو د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام کوي. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې په قطر کې له طالبانو سره د سولې عالی شورا د غړو خبرو او د مطبوعاتو نړیوال ورځ ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکلي چې د قطر کانفرنس د ښکېلو غاړو لپاره یو فرصت دی. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د داسې کانفرنسونو جوړول د دواړو لورو په ګټه دي. په مطلب کې راغلي چې په قطر کې له طالبانو او حزب اسلامي سره د خبرو دغه کانفرنس تیره ورځ پیل شو او نن به هم دوام وکړي. ورځپاڼې د کارپوهانو په حواله د حملې کلي چې طالبان غواړي په دې کار سره نړۍ ته وښيي چې دوی د جګړې پلویان نه دي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سولې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د قطر په څیر غونډې د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم په څو هیوادونو کې جوړې شوې خو کومه نتیجه یې ور نه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت غواړي طالبانو ته د سولې د خبرو په صورت کې په واک کې ونډه ورکړي، خو سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو شرایط جدي دي او هغوی د اساسي قانون په تعدیل او د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د سولې او جګړې اړخ پاکستان دی او حکومت باید له دې لارې د سولې ټینګښت ته هڅه وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د مطبوعاتو نړیواله ورځ ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د حکومت یا ولاستراوړنه ده او باید د ساتلو لپاره یې کار وشي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غنی خبره راخیستې چې ویلي دي د بیان ازادي د خفه کولو ارمان ګورته یوسي. په سرمقاله کې راغلي چې د بیان ازادي په اړه لاستراوړنې په اسانه نه دي ترلاسه شوی او په دې لار کې خبريالانو او د رسنیو کارکونکو ډېرې قرباني ورکړې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ګوندۍ هوادونو په پرتله په افغانستان کې د بیان د ازادي وضعیت ښه دی او هر څوک کولای شي چې په آزاد توګه خپل غږ اوچت کړي.
په قطر کې نن د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو د پلاوی د خبرو وروسته ورځ ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځنی آزاد بحث د پیل خبر ورکړ. فرشته جلالزی په دې موضوع راپور لري.
په آسیایي چارو کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال یوسف بن خلیفه عبدالله الساده پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس ته وویل چې غواړي د افغانانو لپاره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي او د افغانانو ترمنځ د ملي خبرو قربانه دي. د قطر دولتي خبري اژانس د الساده په حواله وایي چې په دې خبرو کې ګډون کوونکي لوري به د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پر لارو چارو آزاد بحث وکړي. الساده د قطر خبري اژانس ته ویلي موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت غواړو. موږ دا خبرې د دې لپاره تنظیم کړي چې د ټولو افغاني اړخونو ترمنځ اختلافات کم سي او د سولې لپاره د مذاکرو د پایل پر څرنګوالي یو ګډ نظر رامنځته شي. په دوحه کې یو مشت افغان زدران درویش چې پرون د غونډې یوې برخې ته ورغلی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
خوشاله فضا او هیڅ نه فکر نه کول چې دا خبره سره مخالف مو څنګه خو د څه په اړه راغلی او په دې کې وایي دا افغانستان د سولې د علي شورا دا چې راغلی دی
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې د سولې عالی شورا غړي د دوحې په خبرو کې د خپل ځان له لوري ګډون کوي. ښاغلی عابدی ویلي هغوی به مخامخ سره وګوري خو موږ کومه توقع نه لرو. د افغانستان د حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره مخکنی هڅې ناکامې شوې دي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دوی هیله لري چې دغه خبرې به د سولې د مذاکرو رسمي پیل ته یوه مقدمه جوړه کړي. طالبانو په 2014 میلادي کال کې په قطر کې رسمي دفتر پرانیست او خپل سپین بیرغ یې پورته کړ چې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي تر شدید مخالفت وروسته بیرته وتړل شو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تا ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د کابل پیډای محکمه پرون وویل چې د فرخوندې د وژلو د قضیې د څیړلو په تړاو باید څو امنیتي مسؤلان دې محکمې ته حاضر او محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. یو شمېر حقوقي کارپوهان او مدافع وکیلان وایي د فرخوندې د قتل په اړه د پیډای محکمې له پرونی غونډې داسې ښکاري چې دا قضیه ډیر نور اړخونه لري. دوی وایي د محکمې له منځه دا ژغ چې د دې پیښې ډیر اصلي عاملان لا نیول شوي نه دي دوی اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران له مدافع وکیل سید خالد سادات سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د فرخوندې د قتل په اړه د محکمې د لومړۍ غونډې په اړه څه نظر لري.
دغه قضیه ډېره جدي وه، نو تقریبا درې ورځې وخت به ونیسي، سبا ته هم جریان لري. ما ته څو خبره ډېره جالبه وي. یو دا ده چې حقیقت یابۍ لکم کمیسن چې جوړ شوی دی ولسمشر ګمارلی دی، دې خبرې وکړه او ډېره جالبه دا وه چې دوی ویلي چې هغه څوک چې اصلي عاملین دي هغوی نه دي نیول شوي له بده مرغه. چېرته چې موږ تاسو وګورو اصلي عاملین چې نه وي بیا قضیه بل طرف ته نیسي، ولې نه دي نیول شوي یا دستګیرۍ لپاره د حکومت لخوا څه نه دي شوي. دا یو اعتراض و.
د همدې اعتراض د څرلو لپاره چې کوم امنیتي مسؤلین وغوښتل شول سبا غونډې ته، دا به د قضیه سره مرسته وکړي.
دا یو اقدام دی، دا د قضیه په جدي کولو کې د قضیه په مکملولو کې یو کومک کولی شي. اما مهمه خبر ده چې اصلي عاملین تختیدری دی او غیر فراریان دي. دا ډیره خطرناکه خبره ده. دغه سبات چې کوم امنیتی مسؤلین راځي هغه متهمین نه دي، کې دا هغه فقط راوختل کیږي چې خپل ځان دفاع وکړي. خصوصا کله چې شنکی ځین کړو خېل ویل چې حتی نمونه یاد کړل د پهلوان په نوم چې څوک د سیمې مسؤلین کې دا هغه دویمه درجه شخص و چې هغه بنول شوی. دغه خبر ده چې دغه جرم چې رامنځته شوی موږ په حقوقو کې دغه جرم ته د کانکور نوم ورکول شي، یعنی په عین زمان کې څو جرم رامنځته شوی دي. تاسو ګورئ لمړی ضرب جرح ده، بیا فتی خپل بل جرم دی، بیا قتل لامنځته شوی دی، بل اخره د مقتول هغه جسد څه ول کی هغه ته ور اچول کیږي، دا خپل بل جرم دی. یعنی سلوریا پنځم مختلف جرایم رامنځته شوی دي. امکان دی ولري چې په دغه جرایم او دغه سو اشخاص کې په دې کې زیاتره داسې اشخاص چې هغه په یو جرم کې دخالت کړی و سی ولې په دې جرم کې نه و سی نه وی کړی. بیا دا ډیره مشکله ده چې قاضي دې داسې پریکړه وکړي چې تور باندې یو شان قضا ته جزا ته.
بلې خغلې صدا په مجموع کې د فضا څنګه والته د تورونو کسانو خبرې هم تاسو اوریدلې.
د محکمې جریان نارمل و، ولې یو څه مدیر جدی او باید ورته غور وکړو. دا وچی زیاتره متهمین ویل چې موږ سره شکنجه شوې ده، حتی د پولیسو لوري، د داخله وزارت منصبینو همدارنګ د امنیتي ارګانونو لوري. نو کله چې اظهارات یا تحقیق په وخت کې شکنجه استعمال شي، هغه اظهارات د قاضي په وړاندې هیڅ مستدل نه دي، هیڅ قابل استناد نه دي.
مدافع وکیل سید خالد سادات د افغانستان د ولسمشر میرمنې پرون وویل چې په چیددي هیواد لپاره د زیربنا د جوړولو وخت را رسېدلی او دا کار د نړیوالو ملاتړ غواړي. رولا غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سیستم او زیربنا جوړېدل د افغانانو کار دی خو د نړیوالو لارښوونې ته اړتیا لري. د رولا غنی د څرګندونو جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د ولسمشر میرمن وویل افغانستان د نړیوالو د مرستې ته اړتیا لري چې افغانان وهڅوي او کومک ورسره وکړي چې په خپل د چارو مشري پر غاړه واخلي او پرمختګ وکړي. زغوارم ووایم چې موږ تاسو ته اړتیا لرو څو موږ وهڅوي او پرېږدي چې کارونه موږ په خپل وکړو، ځکه تر هغو چې دا کار زموږ خپل نسی سرته نشي رسیدلی. خو موږ تاسو ته اړتیا لرو، ستاسو رول ډیر مهم دی. میرمن غنی د نړیوال ټولنې د مرستو مننه وکړه او پر مرسته کوونکو هیوادو یې غږ وکړ چې افغانستان دی په دې حساسه مرحله کې یوازې نه پرېږدي. په وروستیو کې د ټایم مجلې د افغانستان د ولسمشر میرمن د نړۍ په هغو سلو کسانو کې وګڼله چې زیات نفوذ لري. دې ته په افتخاري توګه د افغانستان او امریکا د ښځو د ګډې شورا په مشرتابه کې هم ځای ورکړ شوی دی. د افغانستان د ولسمشر میرمنې وویل چې هڅه کوي چې نړیوالو ته د افغانو ښځو ژغ ورسوي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره به کار کوي. په همدې غونډه کې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل چې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکول د افغان حکومت په کاري اولویتونو کې دی. د افغانستان حکومت په خبره او عمل کې د ښځو د حقوقو خوندي کولو ته متعهد دی. د بهرنیو چارو وزارت به په نږدې راتلونکي کې یو شمېر رسیدلي افغانان ښځې سفیران وټاکي. دا وزارت د ملي عمل پلان د بشپړولو په حال کې دی، څو ښځو ته د سولې او امنیت په خاطر د ملګرو ملتونو د سازمان 1325 پریکړه لیک عملی شي. ښاغلی کرزی زیاته کړه چې هیڅ موافقه یا تړون به د افغان ښځو هغه پرمختګ چې په تیرو 400 کلونو کې شوی تخریب نکړي. کرزی وویل بشري حقونه یوازې د امنیت په مرسته تامینېدلی شي او د افغانستان حکومت متحد دی چې ښځو ته قدرت ته د رسیدو او پرمختګ زمینه برابره کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:00 او برابر 1:30 دی. مرزیا احمد زید د سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې روانو خبرو ته هیله مندي لري. د قطر دولتي اژانس پرون د هیواد بهرنی چارو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې د سولې عالی شورا او طالبانو د یو شمېر اساسو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وای د زیربناو د جوړولو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. اغلی غنی وای افغانستان د تغییر حساسې مرحلې ته رسیدلی او نړیوالو ته ښایي چې خپل مرستې جاری وساتي. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان او د خیبر اجنسی د تیرا درې شاوخوا ته لږ تر لږه 40 تنه په تازه حملو کې وژل شوي دي. د امریکا پاوس پرون شنبه ویل چې په هغه هوایي عملیاتو کې چې د دوی په مشرۍ د سوریې په شمالي ښار حلب کې شوي د 250 ملکی کسانو د وژل کېدو اېدا وسیړي. د عراق د پارلمان یو یزیدی غړي پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دغه هېواد د شمال په یو کم کې لږ تر لږه 25 یزیدی اسیران وژلي دي. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر پرون عراق ته لاړ. هارپر په بغداد کې پرون شنبه وویل چې هیواد د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې مرسته ته خپل تعهد ټینګ ساتلی دی. او په روسیه کې د بالت افسانوي نڅاګره مایا پلسیسکایا د 90 کال په عمر مړه شوه.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. 10:02 د دې خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او د غراس مخکشي شلتي مکتب تا او سبای دا خار کې روانه قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روانه نه مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان د ارون باچا پاواس کې مو سندره لازري رادیو اوریده. د لازري رادیو د دې خبرونه په دوام کې لومړی د ژوند رنگونه دراورو ورپسې مخکشه شزي او د خبرونه په پای کې هم د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام
د ژوند رنگونه.
ما نومینا د ورتاګو د ولایت او د کابل پنتون د ادبیات پنځه د دریم کال مسلایم. کوم وخت چې په مکتب کې وم نو ما هغه وخت د څو کال پنځه کال مخکې ما خیاطي زده کړې چې په ډېر ښه ډول په مسلکي ډول مې زده کړې ده. خو متاسفانه هغه وخت به چې ما خیاطي کوله ښه و، ما به یو څه لاسته راوړل، اما اوس وخت خیاطي موږ ته دا زمینه نه ده مسایده چې موږ هلته کار وکړو. یعنی موږ نشو کولای چې په ښه ډول سره موږ خپل دا څم چې زده دي د خلکو ته وړاندې کړو. موږ هیله لرو چې موږ ته دا زمینه مسایده کړي چې موږ خپل خیاطي په ښه ډول سره وکړو او کوم څه چې زموږ زده دي هغه نور ګټه ترې واخلو. خو متاسفانه چې تر اوسه موږ ته دا زمینه چا نه ده مسایده کړې او موږ نشو کولای چې خپل څم چې زده دي هغه خلکو ته وړاندې کړو.
آیا داسې نور څوک لیدلی دي چې ستا په څیر هغوی خپلې حرفی زده کړې دي مګر اوس کار نه کوي ځکه یا ورته زمینه نه ده برابره یا کومې نورې ستونزې لري؟
بلې، داسې ډېر خلک دي چې زما خپلې ډېر همصنفیانې وي چې دوی ډېر ښه ښه شیان زده وو، اما متاسفانه دوی ته دا زمینه نه وه مسایده چې دوی ولاړ شي او کار وکړي او خپل دا څه چې زده دي د خپل استعدادونه خلکو ته وښيي. دا زمینه دوی ته نه وه مسایده چې اوس دوی په کورو کې ناستې دي او دا کارونه پرېښي ده.
مخکخې ښځې
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام. د مخکښو شوزو پروګرام ته مو دا ورځ صادق کرشنانی له کندهار هرکلی کوم. فریدا سلطانی په کندهار کې یو ډیر فعال انجلی ده. د شوزو ته د صحت او زده کړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی. فریدا جانې، شرغلاس که مهرباني وکړي اول د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات راکړي.
مننه ډیره زیاته. که زه چیرې په لنډ ډول باندې یادونه درته وکړم، د سولې په پروسه کې مدني فعالیتونه فعلاً زه لرم، د صحت په بخش کې فعالیتونه ما تیر کې هم اجرا کړي دي او فعلاً هم هغه جریان لري، او بالخصوص د ښځو د حق غوښتنې یادت خواهي په بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه اجرا کوم او مخکې هم دا فعالیتونه ما اجرا کړي دي. د سولې په اړه باندې په تقریبا د تیرو درو کلو راهیسې په ولسوالیو کې زه د عامه پوهاوي پروګرامونه مخته بیایم چې هغه ګاهي د سولې د عنوان لاندې وي او ګاهي هغه د ولسوالۍ د دود او کلتور رواج په نظر کې نیولو سره تر بل عنوان لاندې وي. خو مشخصا زما هدف د سولې راوستل یا د عامه پوهاوي ورکول دي. او د صحت په بخش کې زه فعلاً په شاولي کوټ، ژړۍ، میوند او ارغستان ولسوالۍ کې، همدارنګه تختکل ولسوالۍ کې د نیوټریشن یا د سوی تغذی ماشومانو چې البته د یو موسسې له خوا څخه حمایه کیږي، خپله د ایم او پی ایچ یا صحت عامې له خوا څخه هم دي، په هغه بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه لرم. او د ښځو په اړه باندې ځینې فعالیتونه چې مدني فعالیتونه دي ځینې مطیر کې اجرا کړي دي، او اوس فعلاً هم زه تقریبا یو درې برنامې لاس کې لرم چې ډېر ژر به انشاءالله د تکمیلېدو څخه وروسته به زه انشاءالله هغه اجرا کړم.
تاسو د سولې په برخه کې د خپل فعالیتونو یادونه وکړه، په دې اړه معلومات راکړئ چې مشخصا مو په دغه برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي.
زما په نظر باندې چې د یو لازم اقدام پورته کول یا د یو لازم اقدام ترسره کول او یو چاته یو کوچنی مشوره ورکول هم په سولې کې ډیر مهم رول لري. خو د معلوماتو او همدارنګه د عامه پوهاوي د سولې په اړه باندې چې هغه یعنی خپل د سولې علي شورا، البته په جنوبي زون کې کندهار ولایت کې د سولې علي شورا شزنه خوندې په دې تر اوسه پر نه دي توانېدلې چې دوی ولاړ ستر ولسوالیو پورې او پیغامونه د سولې تر عنوان لاندې ورسي او دوی ته یا د دوی ذهنو ته یو مفکوره یا هم یو پوهاوی ورسي. دوی نه دي توانېدلي، خو خوشبخته نه زه ووایم چې فعلا هم زما دغه فعالیتونه ترسره کیږي او روان دي. په تیر کال کې د ډنډ، دامان، ارغنداب او خپله د قندهار ښار ځینې لرې پرتې سیمې په دغه اړه د دغه سیمو سره ما کار کړی دی، او د دوی هغه عامه پوهاوی هغه ایریا یا هغه ټارګټ ځای چې موږ ټاکلی وو د هغوی هغه عامه پوهاوی تکمیل شوی دی او فعلا هم په نورو ولسوالیو کې جریان لري.
یوه ښځه د سولې پر اوستلو کې څه رول لوبولی شي؟
مهم شخص چې د سولې پر اوستلو کې دی یا مهم کس چې دی هغه ښځه ده، ځکه ښځه کولای سي چې د خپل زوی د جګړې مخه ونیسي، ښځه کولای سي چې د خپل خاوند د جګړې مخه ونیسي، او ښځه کولای سي چې د خپل پلار حتی د جګړې د ورور د جګړې مخه ونیسي. که واقعا هغه یو مهم رول په کور کې ولوبوي، نه دا چې کچیري یو ښځه وکولای سي، او کچیري یو ښځه خپل د ذهنیت او پوهه ولري، هغه کولای سي په ډیره ښه طریقه باندې د خپل خاوند او د خپل هغه کسانو مخه ونیسي کوم چې جنگ او جدل او یا هم جګړه رامنځته کوي. نو فکر کوم چې ښځه ډیر مهم رول لري د سولې پر اوستلو کې.
تاسو په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې د کار یو برخه مو په ولسوالۍ کې ترسره کوي، په داسې سیمو کې چې د ښځو لپاره کاري ساحه سخته وي، څنګه حالت تاسو فعالیتونه کوي؟
که زه درته ووایم چې زموږ تاسو په افغانستان کې جنگ درستی چې وجود لري صحیح ده، چې دا زه درسره منم، خو دا هر څه د ذهنیت او د جهالت یو نشه نشانه ده. دا جنگ خپله د جهالت یو نشه نشانه ده. خو که چیرې موږ تاسو زما یعنی تیر وخت کې ما زه چې کله ولسوالۍ ته نه وم تللی، داسې یو احساس مې کوي چې د ولسوالۍ خلک به سره کم وي. دا په دې نه چې زه ما د ولسوالۍ خلک لیدلي و، دا په دې چې ما د خلګو څخه اوریدلی و چې د ولسوالۍ خلک سره کم دي. خو خپله چې عملاً دې ډګر ته مختص ولم او زړه مې شک یې ودی ته او لاړلم، خو هغه هم زموږ تاسو غوندې انسانان دي. او فقط باور وکړئ چې خپله زه د پنجوایي ولسوالۍ یو تجربه و در سره شریکه کمه. تقریبا د درو هفتو د پاره محل ته تدریس وکي د زراعت په اړه باندې، او واقعا هم د مزما د پاره د افتخار ځای دی چې پس له درو هفتو څخه د 15 نفرو په تعداد شزینه خوندې په یو خور پسې چې کله هغه د کار پرېږدي پسې ژاړي. یعنی تاسو خپل د فکر وکي چې هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې دي، هغه څونی زموږ تاسو معلومات ته ضرورت لري، څونی موږ تاسو ورویې ته ضرورت لري، او هغه څونی لیواله دي تر څو پوس یو څه باندې او یو څه زده کړي.
لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، تاسو په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلی، که په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اړه باندې د هغه ان جی او یا د هغه دفتر د معلوماتو پر اساس او زما خپل معلوماتو پر اساس باندې یو لند سروې سوې و. نه پوهېږم د څلورو میاشتو او که د شپږو میاشتو لپاره هغه سروې سوې وه، او همدارنګه د هغه څخه وروسته یو کمیټه ټاکل سوې وه. زه خپله که درته ووایم چې په هغه کمیټه کې ما خپله شتون نه درلودلی یا خپل هلته نه وم، فقط دونی چې د ژوند هغه بیوګرافي یا هغه کارونه چې ما اجرا کړی و د هغه پر اساس باندې دوی د هغه کمیټې له خوا څخه یا د هغه اشخاص له خوا څخه زه ټاکل شوی وم، او دا ماته بیا یو زیری درته وایم، یو افتخار درته وایم، او که د مسؤلیت لا ډیرول درته وایم. یعنی په دې لقب یا په دې نوم ګټلو سره زه داسې احساس نه کوم چې دا زما نوم دی، زه داسې احساس کوم چې واقعا زما نور هم مسؤلیتونه زیات شوي دي او زه لا هم نور څه باید وکړم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځوان یې مرګ
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي، د بیلا بیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست. داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي، او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپله لور له کوره په ډیرې خوښۍ سره باسي. بهرحال هر قوم پوه شو د هغوی دود، خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو. هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر پای پورې واورئ.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده. د جغرافیې موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاده شوې ده. په 1944 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي، په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دوم ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي، او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي، او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوی وباسي وړي، دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې او څه شی په دې دیګونو کې ډکوي، او د عروس سره وي، او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي. یو لنګه غوا ده، او بستری دی، زر دی، هر څه تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي. یو عادي کور دپاره هغه د ناوی سره وړل کېږي د زوم کره، او زوم کره چې ورسیږي بیا نو نور دا د ناوی والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوی د هلک کورنۍ ته ورسوي، له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډیر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي،
غوزانو شیندل، دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډیر پخوانه رواج ده. تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته مړل کېږي، په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي او رواج ده. چې ناوی له خیره سره کور ته ورسېدله، دا د اوس د زوم کار دی. دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی، دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول، نور نو موږ کوم خاص شی د تخت جمعی په نوم باندې، د یو بل په یا پایوازی په نوم باندې بعضی خبرې بیخي نه لرو، او دا هم نه لرو چې دا ناوی د کوره څه وخت ووځي، پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي، بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوی د خپل پلار کره کېږي، او زوم هم د خپل خسرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، اوزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي، اغلته فقط نو داد مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګان علالیګي او دی غواګان نه د جوش پنوم باندې او نورستاني غذا ده امغه غذا تهیه کیږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خړل کیږي او له خیر سره خرک بیا خپل کورونو ته ستنیږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګي ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګل پاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګین هلته غواګانې اخلي. اوس مثلا غواوی دي ځینو رشتو کې غواوی ډېرې لي په ځینو کې کمې اخلي. یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درش غواګانې د یو واده په سر اغوسته شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چاهدي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې. نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري. که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویلي چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې سی په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي؟
نه نه وچ واګانې نه لې ولې سی ټاکلې حد ولنه معلوم کنه. زه تر دې شوې دي چې لسم اغسته شوې پنځه لسم اغسته شلم اغسته شوې ولې د پنځوس پورې اغسته شوې دي. دا نو فرق لري پرشتو پسې کنه. خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځینې کورنۍ د وصل لري واګانې لري اغسته شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري. هغه خلک زړه د څروي مالونه لري هغه ته خرڅې په بدل کې واګانې لري. ځینې دې کورنۍ چې هغه د وصل نه لري کنه نو تقریبا کولی شي لس تنې پنځه لس تنې واګانې د رښتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلې حد ولندې مالو.
کله چې د واګانو یا د بلور مسله خلاصه شي واده شروع کیږي د شاه او د ناوی لپاره څه ډول جامع اخیستل کیږي؟ په څومره اندازه اخیستل کیږي؟ کوم رنګونه اکثره غوی ډیر مخي؟
تا ته ما مخکې ویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. ګوره ما په نورستان کې وخت هم تیر کړی دا خلکو ودونه مې لیدلي ولې په کونړ کې یو د کپړو دکان هم لرم رختونو. نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي کنه. دا ماته ډیره ښه پته ده. هغه داسې دي چې د ناوی لپاره تقریبا دوه جوړې جوړې جامې لري. هغه ډېرې عادي جوړې لري ولې ته زر دستور په کیس قائم نه دی زر نه اخلي. ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سمسارې سامان د ناوې لپاره لري. هغه ډېر عادي سامان بوټ اخلي بنګړي اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شی نه لري. د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي نو هغې لپاره اوس لکه مونږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته مېلمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي که نه. خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي. هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي. همدغه سره رومیل نه اخلي مېلمه ته غور کوي. نور څه خاص رواج نه لري.
د واده د شپې جوړه څه ډول دی؟
د ناوې لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی کنه سره جوړی. هغه خلک د تیز رنګونو ډیر زیات خوښوي او نارینه یې سپین رنګ اغوندي اکثره سپین رنګ اغوندي. خو هغه جامې مرتبط څوک نه پرېږدي. ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخند لګي. یعنی مقصد مې په دې کې دی چې په ما لیدلی دي کنه چې پر هلک باندې جوړه یې شوکولې ده رشخند یې ورسره لګولی دی. ځای کې تاسو ته به سره کوم ښکاره شوی ځکه مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلي لکۍ تړل شوی و د هغه بلمن پسې او بیا هغه دومره پورې رشخند به چې پر هغه باندې خپل کالیم ور وشلول.
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي. څه ډول خواړه پخېږي؟ کیفیت یې څه ډول وي؟ څه یي او څه پخېږي؟
داسې دا د هغه خوراکونه ډېر ساده دي. ښه داسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی. مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه. هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر د سیرلي علالۍ او کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري. نو بیا هغه غوښه هم داسې وي چې نیم پخته یي صحیح نه یې پخه. ما خپله یو واده کې لیدلی و چې یو غوښه پخته یې هم راواخیستله پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړل بیرته مې کېښودله خو غوښه یې نیمپخته هغه داسې انګیري چې دغه نیمپخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښې ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوي نه وي راخلو نه هغه بیا نیمپخته پخوي وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلو مینه ماته کړې بلکې ډېره ساده وریجې ژوندی یې مثال
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه؟
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال لوست نو مال به تا غله بیرته لالی کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راولي نو هر څومره غوښه چې پراته مال به لالیږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نشته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي او سړی چې غره کې ژوند تېروي نو هغه ډېر ځله بیا د سهولیات او ترقې نه بې برخې وي که نه خو چې هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سروی لېږي ګورې که چېرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو نو بیا دغه مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی مونږ تاسو چې چاره تحفه وړو که یا به زر روپۍ یا به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري ور هغو داسې سروی هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دود هلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې معدل حد نه دی ټاکل شوی نو اوس که نه په اول ورځ په اول ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا د دواړو کورنیو جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي
او ناوې چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوې داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نشته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانوي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لري نو په ډولۍ کې وړي
کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنې د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا دا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې ډډز دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې رارسولې ده هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي نو د کلاشینکوپ او ثقیلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به یې در بند کړي ما لیدلي دي لاول ډز د راکټ کېږي غر باندې انداغ کوي بیا د هغه نه وروسته ثقیلو والا یې په ضد سره ناسي یو طرف نه ډزې کېږي بل طرف نه ډزې کېږي همداسې تر ډېره حده پورې ما داسې لیدلي چې یوه ثقیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه خو هغه لږ په دونه ضد کې راغلی چې په ثقیله باندې لاس کېښو د هغه لاس یې وسوزو خو هغه ډزې وپلیلې همداسې روان او د ساز و موسیقي په باره کې دا پوښتنه وکړه نو هغه کله چې شپه شي که نه نو دا خلکو یو دغه دی د ستار وهي او منګې وهي او خپل دا غټه ټیپونه ورسره دي نو ډېر مست خلک دی نو ټیپونه ورسره دي ګډاګانې ورته کوي ښه بې حسابه
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري د موسیقي آلات یې د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خوږو اوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوم رادیو تلیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریا زموږ هیله ده د خدای په امان
دوستی بنشان که کام دل بهار آره درخت دوستی بنشان که کام دل بهار آره نهال دشمنی برکن که رنج به شما آره نهال دشمنی برکن که رنج
دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره. زمون کم محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران